د هدفي وزنو ښکار نسی.
اوریدونکو، اوس هم مخکې دی چې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام تاسو ته درواوره و راځي چې دې ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې د پنشیر وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي طالبان د دې ولایت د نیولو ادعا کوي، خو د مقاومت جبهې د خپلې مبارزې د دوام خبره کړې ده. د طالبانو ویان د دوشنبې په ورځ وویل پنشیر د دوی لخوا په بشپړ ډول ونیول شو، خو د مقاومت سرچینو وویل د دوی کسان لا هم په سنګرونو کې دي. نیوزویک د عیني شاهدانو په حواله لیکلي د طالبانو زرګونه جنګیالیو د دوشنبې په شپه د پنشیر په اتو ولسوالیو بریدونه وکړل. احمد مسعود چې ځان د مقاومت د ملي جبهې مشر بولي پر ټویټر لیکلي د پنشیر د سقوط خبره چې په پاکستانی رسنیو کې ډیره منعکسه شوې واقعیت نه لري. نیوزویک د مطلب په یوه برخه کې لیکلي د پنشیر د سقوط په اړه امرالله صالح چې ځان د جمهوري ریاست سرپرست بولي تر اوسه څه نه دي ویلي. نیشنل انټرست خپرونې دا پوښتنه کړې چې آیا پاکستان او طالبان دایمي ملګري دي او یو بل ته لا هم اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د دواړو لوریو اړیکې یو ښکارا راز دی او د طالبانو اداره د اسلام آباد لخوا ډېرې ارزونې ته اړتیا لري. په نویمه میلادي لسیزه کې د طالبانو حکومت یوازې د دریو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو. دا هیوادونه پاکستان، عربستان او متحده عربي امارات وو. نیشنل انټرست لیکلي اسلام آباد دوه هدف تعقیب کړي، اول دا چې د دوی یو ملګری رژیم پر کابل واکمن شو، او بل دا چې د طالبانو پخوانی نظام له هند سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودې. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ پاکستان کې د طالبانو د واکمنۍ جشنونه لمانځي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو پر دې امر تمرکز کړی چې ښځینه محصلانو ته یې ویلي پوهنتونونو کې د حجاب مراعات کړي. طالبانو دغه راز ویلي خصوصي پوهنتونونه د پردې په اچولو سره د یوه ټولګي دننه نجونې او هلکان سره جلا کړي. ورځپاڼې د پوهنتون د یو استاد په حواله ویلي د لارښوونې د دوی چارې یو څه ستونزمنې کړي ځکه کافي ټولګي او کافي شمېر ښځینه استادانې نه لري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د آزادی رادیویی مجله ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زه او مخابراتو په اړه راته غږیږي.
د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګرانو وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا ی څوک په میګتون باندې پکې دی.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شي و به یوري. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زه او مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړي دي. له ښاغلی میرزای سنگین سره مو د زه او مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډېره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زه او مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډېر وخت مې د ارمان و چې د خپل ژوند او کرنه په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشاله یم چې دا ارمان می پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې ارګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډېر کم عمر کې تقریبا 14 کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټوله دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا 10 کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن له دغه نه پخوا ما 10 کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمایندګۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټکنالوژۍ ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک لوستلی شي که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بلې، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ هیڅ نه و. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفونی تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتی دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل تلیفون درلود. ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود او ټولې هغه پرمختللې ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپېریال مو د موفقیت دپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسي جوړه کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل او څنګه مو اداره جوړه کړه، د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصول ته د پابندی په برخه کې او د شفافیت په برخه کې، په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب به د ټول افغانانو دپاره، بې خصوصا د ځوان نسل دپاره او حتی د راتلونکو نسلونو دپاره به ډیر جالب وي او د دې دپاره به ډیر دلچسپ وي او زه امیدوارم چې ټولو دپاره خوندور او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټولې برخې، ټول موضوعات د لوستونکو دپاره دلچسپ دي او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې ما عرض وکړ، زما د ژوند کیسه راغلې ده او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکي کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ او یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي، او حتی ځینې خلک چې موږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلي وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي، او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغو ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړ. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چاهیا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابرات سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $500 million دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوله، او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستنده توګه هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډېر وضاحت سره ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوی هم یو ډېره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شو چې د مخابراتو په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوی وکړو. افغانستان کې ډېر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوي دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوی وکړو. نو هلته ډېر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې، زموږ د کړنو په مقابل کې، په ستونزو باندې، مشکلاتو باندې، خنډونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب، اوس چې د ټکنالوژۍ دا ورده ویل کېږي چې په آنلاین دنیا کې خوندیتوب نشته، تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی، که راته ووایئ چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي، او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جان، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و، او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړېدل، او رسمي ویب پاڼې هم په بهر کې جوړېدلې. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو، د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو، چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو، او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼې او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو. خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت ده چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوی شي. زه امیدوار یم چې دا نوی شوی وي، او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلوماتو په مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ له لارې مراسلات ټول مسؤول دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا یې مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو. یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي، تر څو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې د دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي، او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کړنو په اړه لیکل کوي. علت یې تاسو څه بولئ؟
بله محترم همایون جان، د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي. د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه. ټول مستند لیکل شوی دی، په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول پخوانی تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دغه ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي. نو د هغوی دپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو دپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د ښې پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خوا د غمجنو زړونو کیسې راسپړي، بل خوا هم دا شاعری او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالۍ زیری کړي او دوی نه دي پرېښي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعره ده چې په افغان وطن کې له ټولو ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا منی فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم، سپوږمۍ شم، غواړم بیا شم در مینه، غواړم بیا د لیونۍ شم، غواړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهینې ستن د صبر پرهرونه یې بخۍ کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مراور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکی کړم، غواړم بیرته راژوندی شم. غواړم بیرته راژوندی شم، غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې وګوالۍ کړم د غوږونو، غواړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، غواړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور پرنجو تورې، غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، غواړم دا ځل د شعر په پستو شونډو لوی شاعر سترګې ښکل کړم. غواړم دا ځلې هېڅ دار ونه لرم، غواړم دا ځلې څه بل ډول یاغي شم. غواړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم. غواړم بېرته راژوندی شم. نوره نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زندۍ کړم ځان نینې په سره تبۍ کړم. دا څه ژوند دی چې زه مړه یمه جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کېږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم. زما تیر مزل په مخ کې هسې نه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه ماته ماته شم فنا شم. غواړم بېرته راژوندی شم، غواړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټول ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو. غواړم بېرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولې یاسې د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوی په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه خپل کور تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د پیرکي او بلا او بترې. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه
په وړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او په زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاده ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس را تېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دي په مالیکلی، بیا تصویر عین شی ده ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو یو په یوه لیکه کې یا یو استه لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان هم یودم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه هم ورته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الکان د نجونې او الکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته، ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ سئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ سئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک جنۍ ملګري کېدای سي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه، مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه ور اخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ سوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړم.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه یې، د لویانو لپاره یې. اصلا زه یې د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځ ځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر ستر وي. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نسي، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل دا خو دې څه کړي؟ وایي دا مې زوی ده. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو دې نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه پوه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نشي تړلی، یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم دغه شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح لا لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله، د څلورن سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورن سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال درکړم چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپیژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپیژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپل ځان ته، ماشوم خپل هم ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده، لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هیڅ کې له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زوی دا فارین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. که نه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شکولی نه زما خو د پیشو بچیان دي که دې خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسفه دې کیسه کار نه کوي که دې خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نهسته هغه بل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړو، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و ماته دې موضوع را کړه. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی نه، د ولې پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاد کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاد کور ده چې دا استاد په کو، یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دې له کتابخانې سره آشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغه ته د پښې بیا ډیره خوشاله د سره بچیان رنگا رنگ شیان پخیږي. نو عرض مې د بیرته قبل مسلې ته راځم کنه چې ماشومان سره خپل ډیر خوشیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوژه به زما د اولادونو یې لکه دغه لیمی چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځوي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکئ بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکتونو ته ډېر پام ونه کړي هغه په خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي. یواسه محترم کې ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل فسند دی کې یاد وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ماته خوند راکړی چې دا ځای خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوی زوی هغه اورېدلې ده ماته یې بیا ویلې دي یو عجبه سکښت یې پکې کړی ده هغه شی له مانه لږ یا شاعرانه سوی و یا ادیبانه سوی و یا اخباري سوی و یا ژورنالیست تیزه به وه. دوی ماته په ماشومانه زه به همغه سر بل رقم وویلي هغه د دوی له هغه جمله بیا ما راواخیستله او ځان سره مې یاداشت کړی چې زه به دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډېر وړوکی سړی نور خلک اوچت اوچت خلک په دې ټولنه کې شته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي سوژه به هم ولا دی درکړي که ته سوژه نه لري فکر به هم دوی درکړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دوی ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزو څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکړي ته دومره تکړه یې ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې امید چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی دا کې دې سړي وړي خبرې د دې اوریدونکو وو خاني زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټې تقاضایې به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړله زما هغه د ټولو جملې دې اسان خلک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چې ورته وایي چې مرغۍ داسې راته ویلې دی مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چېرته بیا خبرې کولې خو که زه تاته وایم ته ماته پورې خاندې وایي چې مرغۍ چېرې خبرې کړې ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږېږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسوی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله او قلم او کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ور نږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یو یا د اغلی نیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سهر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل د کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې یا د نورو لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زیاته مننه
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو له ډلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډېر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خپرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکاره فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کې شوده خدای خدای مې کول چې یو څه سوی وي لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه، خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې مېرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي، له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني، د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه رفته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. ده په نوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نه وم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وې. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څیرې واقعیت پکې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې څیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څیرې د دې پر ځای چې له خپلې څیرې وینې او غبار لرې کړي، د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو، د تاریخ د آینې دا څیرې راښیي.
صبحونه جوړ کتاب ده، لیکل شوی په وینو هر یو باب ده، چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده، چې آړه وی رستم ده او سهراب ده. پرسیدلې په وهمونو ګمانونو، مقدس لک نازل آسمانونو. د حکمت یو خبر پکې نشتا، تذکرہ د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګیدلی. لکابو دا برها لخکر چاپیرا او اسونا پسرونو دنگی دلی لاکسونو ڈک د جنگ د میدانونو د وحشت گلے د جون پا گلدانونو تهدابونا پا کرنگ د مکتبونو دیوالونا پا کدنگ د زندانونو د سرونو مینارونا پا کدنگ دی د انسان د عظمت چلی پا کرنگ دی د کمزور کپڑے سپین بلوری جام دے پا کسکلی زورور د غرور بنگ دی اتلان پا کسر زوری جابران دی د سرونو سوداگر ټول سرداران دی گڈوی زہر پوینا د خوارانو پا غمیو پا سمڑا لکماران دی
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی راډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونه خو وخت ولرئ.
خبر کی دا زان زانے خبرے اغیا رستا پخل بی خدا زان زانے خبرے نکو نوے نکو نوے